څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستانیانو ایجاد کړی دی، نورو پښتنو
ضرور. تا خو له خیره چشمه چولی دي، تا خو زما په خیال زما په شان سرګې دي سلور دي.
ځوانان تشدد تر افاروي
دا شي دي چې دلته خوشبالونه منتونه او دا ډېر شیان ډېر وشول.
په افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دبکی
دا وړي چې دا ځوان کول راوخر
چې تاغه مشال یو خوب او
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه له اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اوردونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ وستي. اوردونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې لومړی پر دې خبره کوو چې د خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نامه یادیږي مشهور دی، د هغه په ژوند کې د ځوانانو لپاره څه لارښوونه ده؟ او بیا پر دې خبرې کوو چې نن د تعلیم نړیواله ورځ مانځل کیږي، نو پر دې خبرې کوو چې پښتانه ځوانان او پیغلې دا وخت څومره د تعلیم ته لاسرسی لري، او د دې سره تړلو نورو موضوعاتو باندې به هم خبرې کوو. دغه راځه د خبرونې په اخري برخه کې به بیا په سپورټس باندې خبرې کوو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د جنوري په شلمه د باچا خان تلین پر داسې مهال ومانځل شو چې په کورمه کې د خیبر پختونخوا په کورمه کې د سبان دریو میاشتو راهیسې فرقیزه تاوتریخوالي فرقیزه نښتو لسګونو کسانو ته مرګ جوبل اړولې ده. دغه راز زرګونه کسان هغه کډوال شوي دي، جنکۍ او خاص توګه ماشومان او ښځو مېرمنو ته هغوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي، او تعلیمي ادارې بندې دي، لارې تړل شوي دي. د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم ناامني ده، او د سولې مطالعاتي مرکز د شمیرو له مخې د اسلام آباد د سولې مطالعاتي مرکز د شمیرو له مخې په پاکستان کې پروس کال په سلګونو بریدونه شوي دي. دوی دغه شمیر شپږ سوه ښایي، او دې کې زیاتره بریدونه هغه په خیبر پختونخوا کې شوي دي. نو د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم نا امني ده. دا په داسې حال کې ده چې باچا خان کوم چې د پښتنو لارښود دی، د عدم تشدد د فلسفې مبارز دی، دغه تلینه منزل کیږي، او پر دې سربېره باچا خان چې د ښځو د حقونو په اړه دغوی دغه په اړه کمې خبرې کړې دي. او باچا خان یو ځای کې وایي چې که پرسکته اندازه لګول غواړي چې یو قام یو ولس څومره مهذب دی، نو ګوره چې د ښځو سره دغوی چلند څنګه دی. نو که تاسو ګورئ دا مهال په افغانستان کې په لکونو پیغلی جنکی هغه د غوی په تعلیم باندې بندیز دی، لشپګن ټولګي د پورته جنو پر تعلیم باندې بندیز دی. پر دې سربېره په پاکستان په پختون میشتو سیمو کې هم جنکی لډیرو ستونزو او مسلو سره مخ دي. نو موږ کوشش کوو چې دغه کمی مسلې دي نن سبا په پښتنو په سیمه کې، نو پښتانه ځوانان څنګه کولی شي چې باچا خان په ژوند کې دغه مسلو حل ولټوي. نو موږ سره ډاکټر طارق پښتونیار هغوی راغلی دي، هغوی د ګومل پوهنتون استاد دی او د ډېر اسمل خان نه موږ سره راغلی دی. دوی په باچا خان باندې پیژري کړې ده. طارق صاحب ډېر ستړي مشي. ډېره مننه اسرار صاحب، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او موږ سره هم له پېښوره مدنی فعال سنا مبشر صاحب هغوی هم راغلی دي. سنا صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
څنګه تاسو جوړه؟
الحمدلله تاسو په خپل خې؟
بالکل ساس تو غانې دي ډیره زیاته مننه. طارق څنګه تاسو خپل ژوند څنګه روان دي او څنګه ګوري د عدم تشدد فضا رامنځته ده په دغه سیمه کې کنه ده؟
داسې د اسرار صاحب چې پښتونخوا سیمه بالخصوص د کرښې په دواړو غاړو باندې چې کوم حالات دي هغې تاسو مختصر تذکره خو هم کړه، یادونه هم وکړه. نو دا کومه بې چینی چې روانه ده یقینا چې دا ډېره زیاته ده، زړه دردونکې ده. انساني ژوند په کې چې دی هغه د ډېرو زیاتو کړمو او ستونزو سره مخ دی، خو بیا هم موږ داسې څه لرو چې موږ دغه خپلې ستونزې نه صرف اورولی شو بلکې د دغه دپاره ګړندي ګامونه هم اخیستی شو. نو ما ته ښکاري داسې چې
بالکل طارق تاسو ډېره ښه خبره وکړه چې موږ سره داسې څه شته دی چې موږ دغه مسلو حل راوستی شو. نو د باچا خان په ژوند کې د دغه حل څه کیدی شي؟ څه تاسو ښکاري داسې څه مثال څه نمونه؟
دا سره اصرار صاحب چې بادشاہ خان د یو فکر نوم دی، د یو نظریه او یو نظر نوم دی. نو تاسو چې څنګه په تسلسل سره یادونه وکړ په خپل پروګرام کې، زمونږ په وطن کې دا وخت انتها پسندی ده، نو دغه انتها پسندی په ضد باندې د بادشاہ خان افکار د خبرو اترو په مینه په محبت باندې موږ دغه ترخی او دغه بنیادګرۍ او بی خو استف د دې سره سره موږ داسې کولای شو چې زمونږ په دې وطن کې کومه مذهبي او مسلکی اشخړې دي، د بادشاہ خان د لاري یا د بادشاہ خان د سوچ مطابق موږ کولای شو چې دغه مسلکی او مذهبي تندروي په مینه باندې بدل کو. بادشاہ خان بداویل چې مذهبونه چې دي دا ټول د مینې او محبت دي. نو موږ داسې وینو چې زمونږ په وطن کې که دغه ستونزه ده، نو هم دغه د بادشاہ خان د افکارو په رڼا کې موږ حل کولای شو. د دې علاوه چې کومه د تعلیم خبره تاسو وکړه، نو ظاهره خبره دا ده چې یو ټولنه پرمختګ د تعلیم د لارې کوي. نو د بادشاہ خان په افکارو کې، د بادشاہ خان د افکارو په رڼا کې تعلیم چې دی دا ډېر مهم دی چې خلک تعلیم وکړي. او دې کې بیا صرف داسې نه ده چې یا د سړي، بلکې بادشاہ خان غواړي اوای چې سو پورې چې یو قام خزي نوی بیداری شي، یا قام بیداری دل شي، تر سو پورې چې د یو قام خزي بیداری شي، نو هغه قام خپل عزت، خپل مقام او خپل لوړتیا الله ستراوړي شي. نو دغه مسله زمونږ قوتن کې نه، بلکې د کرخه په دواړو غاړو باندې دغه مسله ده.
بالکل طارق، همدغه ترازو لکه شبکه تاسو هم دغه پښتنه کو چې پښتنی خزې ستاسو په خیال څومره بیداری دي، او دغه بیداری ارزښت اهمیت څومره دی. نو خو زه دغه هم خپل خبرونه کې شاملوم. سنا صاحب ستاسو نه همدغه پښتنه ده، تاسو د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي، نو که په دې لګ رڼا واچو چې څنګه طارق خبر وکړه چې خزې باید بیدار اوسي، هغه بیدار شي، څه ګوري خزې څومره بیدار دي په دغه سیمه کې، د خزو ستونزې، د خزو مسلې څومره دي پښتنو خزو جینا کو خبر کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. زه په خپل باندې د دې حقوقو او د خاص طور باندې د زنانو د حقوقو د پاره کوشش کوم چې هغوی له زیات نه زیات ایجوکیشن ورکو، هغوی له زیات نه زیات تعلیم په دې حواله سره ورکو چې هغوی د خپل ځان سره سره د خپل بچو هم مستقبل روښانه کول شي. کله چې یو فیمیل یا یو ښځه ایجوکیټډ وي، نو هغه دا ده چې د هغې ټول نسل د هغې په وجه تعلیم یافته کېدی شي، داغی نا ډیر سیزن زده کړه کوي. زه به دا خبره کوم چې زموږ په قام کې یا زموږ په سراؤنډینګ کې چې څومره خلک دي، هغه د فیمیل د حقوق هغه شانته قائل نه دي، او فیمیلز لا هغه شان حقوق نه ورکوي. مطلب داغی په ایجوکیشن باندې زیات فوکس نه دي. نو که زه دا وایم چې مطلب مونږ د فیمیل څنګه چې د بادشاہ خان یو نظریه ده چې فیمیل چې څومره ایجوکیټډ وي، داغی به نسل هغه شانته زیات پداغی نه زده کړه کوي، یا پداغه هم تعلیم یافته وي، یا پداغی نه نسل وخه وي. نو فیمیل ایجوکیشن ډیر امپورټنت دی. دویم دا چې داغی په ایجوکیشن سره سره داغی په اوور آل هیلپ باندې ډیر امپورټنس دی، چې داغی د مطلب ایون داغی د فیمیل د صحت لپاره هم هغه خپل آواز نشي چتولې، چې داسې علاقې شته چې د اویرنس ضرورت دی، یا هغه کې د تعلیم ضرورت دی، دا هغه کې د خلکو د پوهې ضرورت دی، او زموږ داسې علاقې نجات شوي دي.
بالکل طارق، اوس هم دې ترازو چې زمنګ اردن کو کتون کو ته چې بادشاہ خان خپل باندې د خپل میرمن سره، د خپل لونو سره څنګه رویه وا، د غوی په خاص توګه د خپل لونو د تعلیم څومره خیال ساتلو؟
دا سیده بادشاہ خان وای چې سو پوری خزو د ټولنې برخه شوی نوی، د ژوند په هر پړاو او په هر ډګر باندې دوی د دې ټولنې برخه شوی نوی، نو تر هغه پوری نه دا قام مخ کتلی شي او نه دا ټولنه مخ کتلی شي. نو بادشاہ خان چې کوم په دغه د تحریک په ابتدایي وختونو کې هم کتا سو کوي او نه پوری هم، نو هغه دا فکر کوي چې د خزو بغیر زمونږ تحریک نیمګړی دی، د خزو بغیر زمونږ ازادي نیمګړې ده، د خزو بغیر زمنګ ژوند نیمګړی دی. بلکې هغوی به دا ویل چې دا په مثال د ګاډي د دوو پایو دي، په ګاډي کې یو پایو وي او یو نه وي، نو دا ممکنه نه ده چې دا ګاډي مخکې لاړ شي. داسې بلا ډېر په آسان او ساده لفظونو کې باچا خان د دې مثالونه ورکول. او تاسو کتلی شئ هم چې دغه تحریک په وختو کې په یو یو جلسه کې، په یو یو جلوس کې، په زرهاو باندې ښځې شاملې شوې دي، که هغه په لنخوړ مردان کې وه، که هغه په تنګي کې وه. او داسې زیاتې جلسې او جلوسونه داسې وو چې په هغې کې به ښځې د باچا خان د تحریک سره څنګ په څنګ روانې وي. بلکې یو ټپه په دغه وخت کې په آسه پاس نامو کې هم هغوی ته پیش شوې وه، که د ظلمونه پوره نه شوه فخر افغان جنہ کئی بڑی گٹی نا. او باچا خان دا سی نہ گڑنن چھ دا یا وطن صرف دا خزو دے یا صرف دا سڑو دے. باچا خان بویلی دا وطن چھ سمرا دا سڑو دے دمرا دا خزو دے، دا تحریک چھ سمرا دا سڑو دے دمرا دا خزو دے. نو باچا خان پا دا گا اس قسم تفاوت یا ڈسکریمنیشن والی یقین نہ درلود، او دا ہوئی دا خپل کور نہ ہم شروع کڑی وا، او په تحریک کې باندې هم او دغه شانتي هغوی برتاو کول هغوی سره. زه نن هم یو خبره وکړم د باچا خان د لیګیسي چې کوم تحریک داوا کوي نن هغوی نن هم په خپل تحریک کې او په خپل ګوند کې ښځو ته یو شان نمایندګي ورکوي. یعنی بیل کم د ښځو تنظیم نه لري. ځینې ګوندونه یا ځینې خلک داسې ګڼي چې بیل ګوند یا بیل وینګ په کار دی د خزو، خو باچا خان چونکې د باچا خان د افکارو په رڼا کې دوی ګڼي چې منګه خزه د خپلې ټولنې، د خپل سیاست، د خپل وطن هر شتمنۍ نه بیل نه ګڼو، بیل وینګ دی ولې جوړ شي. یعنی دلته د برابرۍ یا د مساواتو په سطح باندې هغه کې تاسو اوس هم کله موجوده زه وینم، ما په دې باندې ډېر فکر هم کړو، نو زه چې وینم دې کې تاسو ګورئ دا موجوده د باچا خان د لیګیسي تحریک مخکې وړونکي ګوند هغوی هیڅ ډسکریمنیشن نه لري. او دا عہدی چې کومې دي، دا لکه مثال نائب صدر وي، مرکزي نائب صدر وي، یا صوبائی نائب صدر وي، یا ضلع کې وي، تحصیل کې، دغه تنظیمي حرار کې چې رقم ده، نو په دې کې دا هغه عہده چې کومه وي هغه د ټولې ضلع وي. یعنی داسې نه وي
بالکل طارق، بالکل
یا صرف د خزو،
بالکل بالکل تاسو کومه خبره وکړه سنا صاحب. اوس موږ دې ته راځو چې تاسو پر دې هم لګرنا واچوي، د کم وخت نه تاسو لګی د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، او په دې دوران کې تاسو څه وکتل؟ مطلب دغه پښتني جنکۍ پیغلې هغه څه مسلې لري، او دغه مسلې تاسو په خیال باندې ولې دی، او دا حل کیږي ولې نه؟
زما په خیال باندې څومره وخت زما شو روم، زما د شپږ کال شو چې د فیمیل رائټس لپاره زه کوشش کوم چې هغه د زیات نه زیات حقوق ملاو شي، هغه ته سکلز ملاو شي، چې څومره د میل ډیپندنسي ریشو د چا الګ شان کم شي. ځکه چې کله هم یو میل مسلسل کار کوي نو فیمیل دا شان اپورچونیټی نه ملاویږي، چې مطلب هغه د خپل کار مخه دراولي چې زیاده سکلز مال راځي یا د ایجوکیشن باندې زه پوهېږم یا پولیشم. نو ما چې څومره علاقو کې کار وکړو نو دې کې اوس ریسنټلی ما پس کر دو کې یو هاسپټل جوړ کو، او په هغه هاسپټل گیر چاپیرا روغ 10,000 کورونه دي چې التا اس قسم هاسپټل نشته، اس قسم د زنانو لپاره د سکلز سره نشته. نو دا ما فرست وومن هاسپټل و چې ای کې ما کله علاقې کې کار کو او پای کې ما سروې کوله، نو فیمیل صرف سهار بدلې او کورونو نه با تلے او پٹو تا او پٹو نہ واپس پورت رات لیوز دا دی اوور آل ایکٹیویٹی وا مطلب اول ڈے ایکٹیویٹی وا سچ نو ایکٹیویٹیز نو نو دا زم فرسٹ وومن ہسپتال چ منگا ای کی فیمیلز دا پار کوشش کو چا وی سکلز دے کی چا وی دا ہیلپ پانے کا وشی، او دا غین علاوہ اگی کاؤنسلنگ چ مطلب ہیلپ سمر امپورٹنٹ دے، یا دا وی سکل سمر امپورٹنٹ دے، یا یو فیمیل سمر امپورٹنٹ دا مطلب پماشر کے صرف میل نہ فیمیل ہم ڈیر خرول دیو امپورٹینس لري. نو دین علاوه چې دین موږ په خیبر پختونخوا کې چې کم کم علاقو کې سرویس کړی دي، داسې علاقې شته چې پای کې د میل سره سره د فیمیل کاونسلنګ یا د فیمیل سره سره د میل کاونسلنګ هم امپورټنټ دی، چې دا وی ایجوکیشن باندې کار وشي، چې مطلب دا وی ایجوکیشن څومره امپورټنټ دی چې دا وی ایجوکیشن حاصلې نو دا وی سره بدای چې دا وی به د خپل صحت هم خیال ساتي، د خپل ماشوم هم خیال ساتي، او سره سره به چې څومره سراؤنڈنگ کې داغي خلک دي اب هم داغي نه فسیلیټ کیږي.
سم سم طارق لړډو کې دغه پښتنه جواب کې پښتنه ما ډېر زیات ځان سره وړي دي لړډو کې دغه پښتنه جواب کې چې سدا چې کما شمغه یاد کړې مسلې یاد کړې چې خزې داسې مسلو سره مخ دي بل خو د پاکستان وزیر اعظم هم په جنوري 12 باندې نړیوال کانفرنس په اسلام آباد کې ویل چې دا وخت تقریبا څه باندې 2 کروڑ او 2 لک ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي د سکولونو بهر دي او په دې کې زیاتره د هغوی وینا وه چې په دې کې زیاتره جینکۍ دي نو وجه صدا د دین علاوه نور هم موږ وخت ذکر کړ چې دومره دومره مسلې پښتانه ځمکه باندې دغه سی په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته د جنو په تعلیم بندیز دي نو تاسو په خیال باندې د بچا خان دغه تعلیمات اثر ولې نه کوي طارق زماګ درځي تاسو ته
نو دا سینه د چي
ها
او دا څنګه چې کوم دا خبره کیږي چې یاره د بادشاہ خان تعلیمات ناکام شوی دي زه دا څنګه غواړم دا څنګه چې دلته چې کوم انویسټمنت شوی دی کله بارانی قوتونو د سیاستونو د مفاداتو کملو روانه وا او لا روانه ده نو یو دغه وجه کې شي بل دا زمونږ د حکومتي چې کوم چارواکي دي دا غوې لخوا د تر سنجیدګۍ سره پام او عمرنه دیشو به سمره چې پکارو ادوا او دریم خبره دادا چې دلته کوم دادا جنگ او جدل او د تشدد فاتش نو په دې کې چې کوم ذهنونه رامنځته شو یا دا کوم نوی فکرونه رامنځته شو هغه کې د دې سره غني چې کوم دوی مذهبي اقدار دي کړ دوی ټولنیز اقدار دي او کړ دوی قانوني ذهنونه هغه ټول سیس دوی په خوځ باندې ور لاګو کو چې یعنی د ټولو ګناهونو یا مثال د ټولو برایانو یا د بدو جرل چې دا خزده نو دا خو دا فکر دی چې په دې باندې ډېر وی انویسټمنت شوی دی او لا روان دی
سما
فکر ته ګورو بچا خان په دې باندې یقین نه ساتي تاسو وګورئ په دې وختونو کې دا د طرحه غړی چې کوم لهر زمونږ په دې سیمه کې و چلیدو په دې کې تر ټولو زیات د جینکو خونځي سکولونه جینکۍ او داسې په دغه کې په ادارو کې د بیزورول کې داسې قانون سازي په حساب باندې داسې ستونزې شته چې هغه ته نه پرې خدل کېږي چې د خزو د حقوقو او د خزو د ژوند کولو ته الله رسمه کی
سم
او اصل مسله دا ده
سم
او بادشاہ خان په دې باندې ډېر واضح نظر و
ها ها تاسو واس پر کیږي ما طارق مونږ بیا تاسو راځو سنا تاسو نه دغه پښتنه ده چې طارق به خبرې وکړي چې هر سره راځي او د خځې سر له راځي په پښتنه ټولنه کې نو تاسو په خیال باندې وجه صدا او هم پر دې هم لګرنا واچو چې تاسو ګورئ چې دا په پلانینګ سره چې مطلب د پښتنو وروسته پاتې کړل شي که څنګه
ځکه چې د فیمیل ته لږ شانتي ریسټرکشنز دي په معاشره کې او معاشره کې د ریسټرکشنز په وجه مخکې نشي راتلی داغه په وخت باندې ودونه وشي مطلب چې څومره مطلب چاته هم هغه حواله کړی شي داغه نه علاوه داغه په ماشومان باندې اختیار نه چې مطلب دای په فیملی کې 2-3 ماشومان نه علاوه اته نه هلس ماشومان پیدا شي داغه مطلب خپل صحت یا داغه خپل ځان خو نکلټ شي نو مطلب د میل کونسلینګ لګ مشکل وی ځکه زما دا بار بار فوکس هم په دې وجه دی چې د میل ایجوکیشن یا د میل کونسلینګ هم امپورټنت دی د فیمیل وسره هم امپورټنت دی چې مطلب دواړو ته برابر حقوق ملاو شي برابر کونسلینګ وشي او چې څنګه د بچا خان نظریه ډاکټر صاحب وی نو پاره کې تاسو کو ګورئ نو ټول فوکس دا وی په دې باندې دی چې ایکوال رائټس مطلب په ایکوال رائټس باندې بار بار فوکس وو او بار بار دا ویلو چې مطلب صرف میل نه فیمیل په یوځای کې نګلټ کیږي هغه معاشره برسټو پاتې کیږي کم کم ځای کې چې فیمیل نګلټ شوی دا هغه معاشره رسټو پاتې شوی دا نو زموږ معاشره کې امپروومنت روان دی خو لږ پسلو مطلب هغه شان تیزی سره نه دی او څومره څومره چې ټایم
نه تاسو څه وایئ چې سلو روان دی که په شار روان دی پرمختګ نه دی په شار تک روان دی څه وایئ تاسو
نا را روان دي مطلب مخک را روان دي څومره څومره وخت لري کې امپروومنت راځي په میل کې هم او فیمیل کې هم فیمیل هم هغه نن سبا ډېر شي اکټیویټیز کې انوالومنت شو کوي او یې کې حصہ لري پارټیسیپیشن کوي نو مطلب امپروومنت راځي په پښتو معاشره کې هم راځي پښتني معاشره کې هم راځي خلک سلو
سما تارک اوس د ترزو او بیا هم زوردون کو کتون کو ته مچ دا وخت مګه پردی خبر کو چې د باچا خان په ژوند کې د ځوانانو لپاره څه لارښوونه ده نو هم پردی خبر کو د ځوانانو غږ خبرونه دا وخت سره رادیو باندې او په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او موږ سره ډاکټر تارک پختونیار صاحب دی د ګومل پونتون استاد دی د ډی خان نه دی موږ سره دوی په باچا خان باندې پیچ ډی کړی ده دغه سې له پېښور موږ سره ډاکټر ثنا مبشر هغوی میلمانه دي مدني فعاله ده د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي ډاکټر صاحب اوس دې ته راځو تارک صاحب چې د باچا خان ژوند کې که تاسو وګورئ هغوی څومره جیلونه تیر کړي وو دغسې څومره مشکلاتو د هغوی پر وړاندې تشدد پېښ شوی دی ویل کېږي چې مختلف سرچینې ځینې وایي چې 8 دېرش کاله جیل یې تیر کړی ځینې وایي 9 دېرش کاله جیل یې تیر کړی دی نو د دې هر څه باوجود هغوی د خپل مقصد نه د هغې نه نه دي پشا شوي او څنګه یو ځای کې مهاتما ګاندي هم ویلي دي چې باچا خان یادی چې لکه هغوی کله هم تشدد ته مخه نه ده کړې د مختلف قسم حالاتو باوجود نو ځوانانو لپاره دې کې څه پیغام دی څه میسج دی که پرسکه ځوانان سوله ییزه مزاحمت کوي نو هغوی باید لاس په سر نه شي هغوی ګیو اپ نه کړي څه وایي تاسې
داسې دا رښتیا خبر دا ده اسرار صاحب چې زه کوم دي حالاتو ته ګورم او کوم جوړ دي په دې کې موږ سره یوازینی لار د باچا خان د باچا خان یو داسې لار ده چې نه صرف موږ د دې مشکلاتو نه وستی شي بلکې زمونږ ژوند او زمونږ وطن پی روښانه کېدی شي ښه کېدی شي لکه زه مثال لنډ لنډ ما ته اوس په دې وخت کې موږ ته څه مسئله دا به ووایي لومړی تعلیم موږ ته یو مسله ده روزګار موږ ته یو مسله ده تنظیم موږ ته یو مسله ده دې وخت کې بدامنی زمونږ یو مسله ده په دې وخت کې انتها پسندی زمونږ یو مسله ده په دې وخت کې حکومت ولای صلاحیتونه موږ ته یو مسله ده په دې وخت کې زمونږ ته کورنۍ یا یعنی ډومیسټک وایلنس چې کوم دی دا موږ ته یو مسله ده نو دا مسلې سره موږ مخ یو په دې وخت کې چې په دې وخت کې د دې مسلې سره موږ مخ یو دا واحد داسې د باچا خان نظریه ده چې هغه موږ ته زمونږ د دې مسلو حل راکړي لکه لومبای باچا خان د ټولو مسلکونو مذهبونو احترام زمونږ په ټولنه کې نن دغه مذهبي انتها پسندی شته د باچا خان د افکارو پر وړاندې په سوله ییزه توګه باندې د کمیټمنټ سره د پورا باور سره او د پورا توان سره باید دې باندې موږ کار وکړو موږ ته د تنظیم ډلې ډلې خلک پښتانه باچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې موږ پښتنو حکومتونو خو اخیستې دي او سنبال کړي دي نو موږ ته د یو سیاسي روزنې او د تنظیم او په هغه کې د زده کړو ضرورت شته منګه ټولنه چې څنګه تاسو ته اشاره وکړه یا د وزیر اعظم صاحب د یو کم خبر او عالم ورکړه نو زمونږ په وطن کې زمونږ د تعلیم ضرورت شته باید زمونږه خزي او سړی دواړه د کالو په جوهر باندې خسته شي موږ ته په دا وخت کې د روزګار مسله شته باچا خان چې د کم آزاد سکول نه جوړ کړی په دې کې نه صرف دا چې عصري تعلیم ورکو دو بلکې هغه په دغه کې دغه هم کوو یعنی
دلی تعلیم بالکل
هنر هم ورکو
هنر
هم کوو دا چې کوم غرا شو وس بلې خبرې تا د باچا خان نو چونکه په دې وطن کې د ټولنیز اصلاحاتو ډیر زیات ضرورت دی موږ وینو چې ټولنیز اصلاحات چې دی د دې وطن ضرورت دی ځکه چې زمونږ ټولنه په کومه دغه باندې ولاړه ده نو په دې کې باچا خان موږ ته ریلیونت دی دا سې کته سو ګورې زمونږ په وطن کې د مسلسل جمهوریت مزل دوامدار نه دی پاتې شوی نو باچا خان په دې باندې باور لرو او یقین لري چې جمهوریت ډیر زیات ضروری دی د ټولنې لپاره نو جمهوریت زمونږ ستونزه ده د باچا خان افکار مونږه جمهوری سيزونو ته اسوي دا سي د دین علاوه یو خبر زبلم وکمه چې د کم شاهانه طرز ژوندګي ده باچا خان د دې ډېر سخت خلاف وو باچا خان به وی چې زه د خدای خدمتګار روزنه داسې کوم چې سبا د وی حکمرانان وي نو چې دوی سره د خپل بے وزله او غریب ولس غم وي نو زه تاسو روزنه په داسې انداز باندې کوم دا زمونږ یو ستونزه ده او باچا خان مونږ ته په دې کې ریلیونت ته ریلیونس یې لري دا یو خبره ده پکې د دین علاوه باچا خان په پوها په شعور غوي وای چې انقلاب چې دی پوها او شعوري خلق واړي. نو زمنګ په ټولنه کې موږ تر پوه او شعور خبره شته، ضرورت شته، موږ ته داسې د مرکو مکالمو ضرورت شته.
زه فکر کوم چې د طارق ټلیفون کرخه کته شوی ده، دغه اواز کې سونه هم و. طارق اکثره د ډیر اسمل خان نه د واتس اپ د لارې وو او د ګمر پونتون استاد دی. منګه د باچا خان په جون باندې خبرې کولې چې باچا خان په جون کې د پیغلو ځوانانو لپاره څه لارښوونه ده. زه فکر کوم د دوانو د واتس اپ کرخه کته شوی دی. منګه کوشش کوم چې لبل ملمنې سره ډاکټر سپرا پرکاش سره هغه سره هم خبرې وکړو. هغه به موږ سره له بونیر وی ځوان سیاستواله دا ډاکټر هم دا نن د جنوري په 14مه تعلیم نړیواله ورځ مانځل کیږي. د تعلیم نړیواله ورځ پر داسې مهال مانځل کیږي چې پاکستان وزیر اعظم د جنوري په 12مه په اسلام آباد کې نړیوال کانفرنس ته وویل چې دا مهال په پاکستان کې څه باندې 2 کروڑ او 600,000 ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو لتلو دي دغه راز له تعلیمي ادارو بهر دي. نو پر دې سربیره بیا که تاسو وګورئ نو په افغانستان کې هم له شپږم ټولګي د پورته جنو پر تعلیم بندیز دی. نو پر دې خبرې کوو چې دغه او د دې سره نورې څه ستونزې پیغلې پښتنې پیغلې لري، پښتنې جنکۍ لري، او د دغې اثرات په لومړی پر دوی څه دي او بیا په ټولنه باندې د دې څه اثرات دي. نو تر هغو چې موږ بلې برخې ته ورځو او د ملمنو سره اړیکه ټینګو یو سندرې ته به ورشو. مشال ځوانانو غوږ خبرونه ته غوږ استي او موږ سره سوره پرکاش به یو ری بیا له بنیا راغلي د تخنیکی ستونزه وا دغه د وجنه غوې اړیکا پرې شو. بیا هم از تاسو مې چې نن د جنوري په 14مه د تعلیم نړیواله ورځ مانځل کیږي. د تعلیم نړیواله ورځ پر داسې مهال مانځل کیږي چې پاکستان وزیر اعظم د جنوري په 12مه اسلام آباد کې نړیوال کانفرنس ته وویل چې دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2 کروڑ او 2,00,000 ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي له تعلیمي ادارو بهر دي. او دا په خبره پدې کې زیاتره جون دي جینکۍ دي. او دغه سی بیا که تاسو ګوري بلخوا په افغانستان کې هم له شپږم ټولګي د پورته جنو پر تعلیم بندیز لګېدلې دي. پر دې هر څه خبرې کوو له سوره پرکاش صاحب سره ځوان سیاستواله ده له بونیره موږ سره غلي ډاکټر احمد ده. سوره صاحب بیا ستړي مو شي ته وایو څنګه تاسو جوړ سي اتم خره سوره سي بس تاسو आवाज دین ورو راځي. خو زما پښتنه دغه وچی نن د تعلیم او نړیواله ورځ مانځل کیږي. نو څه ګوري چې جنکی هغه څومره تعلیم یافته لري پښتني جنکی؟
وس خو چې څنګه مونږ ګورې زمانہ چې سم چینج کیږي نو هغه تعلیم جنګو په تعلیم باندې اسپیشلی زیات خلق فوکس ورکی خو بیا هم داسې ډېر علاقې شته کوم ځایونو کې چې سکولونه نشته یا بیا چې ډېر غریب خلق دی هغوی دا سکول ته لېږل خپل جنګې افورډ کولی نه شي هغوی سره پیسې نه یا بیا د ګورنمنټ سکول کوم چې د لارې هغه پیسې دي د ګاډۍ پیسې هغه نه نو یو خو دا د بنیادی کوم چې انساني حق دی دا هغه وایلیشن او ورسره ورسره هغه انسان نه صرف جنې خو الکان دا شانتي هغوی د پاره دا مسئلې کېدی شي چې هغوی د خپل حقوق نه بالکل ان اویر پاتې شي هغوی ته پته نه چې د هغوی حق څه دی چې خپل حق د پاره به څنګه اواز اوچتی نو دغې د پاره دا زما همیشه نه په دې خبره باندې ډېر زیات ما فخر کول چې زه پښتنه یم ځکه چې ما به اورېدل د خپل پیرنټس نه به کیسې اورېدلې چې تاریخ کې سونا زموږ پښتنه د غیرتمند او امن پسند قوم دی نن سبا چې کومه معاشره د زمانه ده هغه کې مونږ کوم چې تعلیم همیشه نه مونږ ته میلاو شوی دی زموږ چې کومه منی درزګاهي د مور غېږ دا هغه نه مونږ ته تعلیم همیشه میلاو شوی دی خو نن سبا چې کومه معاشره ده او زمانه ده په هغه کې نه صرف دینی دنیاوي ورسره سیاسي کوم چې تعلیم دی د سکولونو کې چې کوم تعلیم ورکول کېږي هغه هم ضروري شو زمونږ د پاره چې دا نننۍ زمانه ده زمونږ د یوت د پاره نوې ستونزې د پاره ترقي د پاره پکار ده چې موږ تعلیم حاصل کړو تعلیم او اسپیشلی د جنګو د پاره تعلیم دا هغه یو لار ده چې موږ په دې دنیا کې جنگ ختم کړو غربت ختم کړو او یو ترقی یافته او یو خوشحاله معاشره راکړو
سم سوره سبا تاسو وختي خبر وکړل چې د بچی لومبی مدرسه د مور غیږوي نو د سورې سبا مور هغه څه رول لوبولې دی د دې په ژوند کې کومه وګورو هغه ډاکټر ده دغه سې تاسو سیاست هم تیاری کوله په دومره کم عمر کې سیاست ته هم راوتی نړۍ هم وپیژندې نو د سوبری سبا د پرمختګ کې په ترقۍ کې په ژوند کې د دې د مور څه رول دی
بالکل ډېر زیات غټ رول دی ځکه چې ما ته په خپل لګي کوم زما مور نه زما پلان یو کلک پختون دی نو زمون پونیر کې کالج از نو نو ما ته نه لګي کوم زما مور تعلیم یافته وي هغه دا کومې چې ماډرن کوم ایجوکیشن دی هغه حاصل کړی وي نو اجازه به ما د میلاو شوې چې ما خپل ایف ایس سی بهر نه د پونیر نه بهر کړی وي نو دا په دې کې زما د مور ډېر زیات غټ لاس دی او ورسره سره دا یو بیک گراؤنڈ سٹوری دی چې زمونږ الحمدلله زمونږ د پیرنټس خپل سنټر دی
د دوی په اړه کې سستون زرا موږ بیا کوشش کوو چې د سورې سبا سره اړیکه ټینګ کړو او له بده مرغه نن څه تخنیکی ستونزه د غیر وجه نه زمنګ په سمه توګه له ملمنو سره اړیکه نه روغیږي او بیا هم تاسو هم چې نن د جنوري په 6 د تعلیم نړیوال ورځ پرداسي محل منزل کیږي چې په پاکستان کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په خبره چې دا وخت په پاکستان کې سباندې 2 کروڑ او 2 لک ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي له سکولونو بهر دي او د په خبره پدې کې زیاتره جون دي دغه سی بیا په افغانستان کې لښ په ګم ټولګي پورته طالبانو د جنکو پر تعلیم بندیز لګولې دي نو موږ کوشش کوو چې کوم دغه تعلیمي ستونزې دي په دواړو هیوادونو کې په هغه خبرې وکړو او بیا پر دې هم خبرې کوو که پرسکا دغه ستونزې نه حلېږي نو دغه څومره خطر دی دغه ټولنې لپاره پرمختګ هغه څومره تړل شوی دی له دې سره او په فیسبوک باندې هم تاسو موږ دغه د ځوانانو غږ خبرونه د وخت ګوري او په رادیو باندې تاسو اوري نو راځو چې په فیسبوک باندې ترڅو موږ د هغوی سره اړیکه ټینګیږي د سویره پرکاش سبا سره نو د هغې پورې موږ راځو فیسبوک ته په فیسبوک هم ډېری ملګرو خپلې څرګندونې پرېښودي لکه زرار خان ګلستان صادق هم لیکي چې په مقبلو کې ستاسې غږاورم. دوی بیا پر دې خبرې کړې دي چې باچا خان باندې ځکه چې زموږ لومړی موضوع د باچا خان ژوند و نو هغه چې خدای خدمتګار او علم سره ډېره مینه وه او د وطن د آبادۍ لپاره د امن لپاره هغوی ژوند خپل وقف کړی و. دا چې باید ځوانان هم د باچا خان په شان خپل ژوند هغه د تعلیم دپاره د امن دپاره وقف کړي. موږ سره سورا سبا بیا راغلی دی د بونیر نه. سویره سبا ډېر زیات وبښي څه ستونزه ده ستاسو آواز بار بار پرې کېږي. اوس دې ته راځو چې ستاسو یا چې تاسو یو آرټیکل لیکلی او د هغې نه هم تاسې خلکو ډېر زیات وپېژندلې. په هغه کې هم تاسو دا خبره کړې وه چې ښځې راځي هسپتال ته نو هغوی هم دغه خبره کوي چې زمونږ غټه ستونزه یا غټه مسله هغه د بېنظیر انکم سپورټ د پروګرام پیسې دي. مطلب ستاسو د خبرې دا چې هغوی د خپلو نورو حقونو نه دي خبر. نو څه ګوري تعلیم څومره مهم دی چې ښځې د خپلو حقونو نه خبر شي؟
تعلیم نه صرف د زنانو لپاره خو د نارینه لپاره هم ضروري دی. څومره چې ما دا فار ایگزامپل د درې کالو نه ولیدل چې ډېر نیګیټیو فیکټر شته کوم چې کوشش کی چې زموږ کم یوت ته دا هغوی دماغ برین واش کی خپل طرف خبرې ورتوي. هغه باندې کوم چې تعلیم یافته خلک نه دی کوم ته چې د نننې زمانه د نوې معاشره د دې رولز پته نشته نو هغوی یقینو کی او دا هغې نه ډېر مسلې رهېږي. نو تعلیم چې دی دا یو آله دی زموږ سره یو اوزار دی چې موږ ته د ښه او بد کې پېژندلو ایسته کی. د زنانو تعلیم اسپیشلی بیا دا خبره ده چې د یو تعلیم یافته مور چې څونه پرورش کولی شي د خپل ماشوم چې څنګه هغه نرشمنت کولی شي د ماشوم نو آیا شانتې نن سبا چې کوم ضروري د معاشرې دپاره نو هغه صرف یو ایجوکیټډ مدر کولی شي چې چا تعلیم اغوستی چا تعلیم یافته زنانه ای. زما اسې نن سبا هغه زمانه بیا دا خبره ده چې هغه کې مونږ ګورو نه ډېرې جنکه شته زموږ ډېر تعلیم یافته جنکه ډاکټرانې جوړېږي انجینیر پایلټ د ملک سفیران جوړېږي پولیټیشنز رهېږي امن د امن پیروکار رهېږي. نو دغه خبره ده چې که مونږ ترقي او امن او خوشحالي خپل ځمکې لپاره غواړو کم چې زموږ مور ده کم چې زموږ کور دی دا ځمکه دا ملک زموږ کور دی نو خپل کور د پاره کم چې زموږ خاندان دی دا هغوی د پاره د جنکو تعلیم ډېر زیات ضروري دی او د پوره ملک ترقي د پاره هم ډېر زیات ضروري دی ځکه چې بدحالي اوس چې زموږ کمه تیریږي دا دونه غربت دی د دې نه موږ صرف او صرف کو جنکو د ایجوکیشن ورکو تعلیم ورکو نو هغه په لار باندې موږ بیا دا صحیح کولی شو ځکه چې دا بیماریانې او دا ټول چې دي دا یو تعلیم یافته زنانه زیات ښه طریقې سره سالف کولی شي.
سبا تاسو پلرونو ته پښتنو پلرونو ته بندو ته هغوی ته څه پیغام لري هغوی ته څه ویل غواړي د تعلیم د نړیوالې ورځ په مناسبت باندې؟
زما د خپل ټولو مشرانو وروڼو خویندو ته دا یو درخواست دی چې که تاسو غواړئ چې دا نوې نسل چې دی د هغوی زندګي یو خوشحاله وي چې یو ترقي ملک موږ له میلاو شي چې یو زمونږ خوشحاله د ترقي یافته لارې کولاو شي نو پلیز تاسو د دینی د دنیاوي ورسره ورسره د ساینسي کوم چې تعلیم دی هغه خپل ماشومانو له ورکوئ نه صرف هلکانو له هم جینکو له هم جینکو کې هم دغه پوټینشیل شته چې جینکې هم زموږ دپاره د امن دپاره ډېر څه کولی شي. نو د امن او خوشحالۍ ضمانت تعلیم دی. ضرور په تعلیم باندې فوکس ورکوئ ضرور خپل خویندو او ډاکټرز باندې ضرور تعلیم
او اخر کې د افغانستان د هغه جینکو لپاره څه پیغام لري چې دا وخت د هغوی په تعلیم باندې بندیز دی څه باندې درې کاله وشو؟ هغوی ته څه پیغام لري، هغوی ته څه ویل غواړي، او د جینکو هم آیا څه ذمواري جوړیږي که نه؟ مطلب تاسو ګورئ په پاکستان کې ډېری جینکۍ دي دا وخت ستاسې غږ اوري، هغوی د بندیزونو سره مخ دي، آیا د هغوی هم څه ذمواري جوړیږي که نه؟ همدغې ته به ناست دي چې مور او پلار به موږ ته اجازت راکوي د تعلیم، ریاست به زموږ لپاره څه کوي، د انټرنیټ دور دی، آیا دې کې جینکۍ خپله هم څه کولی شي که نه؟
زمان دا پختنا معاشره چې دا هغه جنکو باندې خو سخته ده، دا ټول موږ ته ټولو ته پته ده، خو د مور او پلار اجازه دا ضروري دي. مور او پلار ته دغه وجه باندې زما د مور او پلار ته دا درخواست دی چې اجازه ورکوي. افغانستان دا د بالکل هیومن رایټ، بیسک هیومن رایټ وایلیشن دی، دا ډېره غلطه خبره ده. دا شانتي ترقی نشي کولی یو ملک کوم یو زما کوم. نو ټایم سره زما خو دعا ده او ټایم سره انشاءالله دا مسله به هم حل شي. زما بیا بیا درخواست دی زما پښتنو وروڼو ته ټولو ته چې څوک دا زما آواز اوس اوري چې ضرور دینی دنیاوي او تعلیم ورکوي ماشومان.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه سویره صاحب، تاسو موږ ته وخت راکړو، نړۍ مننه ستاسو نه، ښه وختونه، ښه ژوند،
خدا
حافظ. او دوکو دا موږ سره مدني فعاله او دغسې سیاستواله ډاکټر سویره پرکاش، تاسو د دوی خبرې واورېدلې. او اوس موږ هم زو د سپورټس برخې ته، او موږ سره د سپورټ خبریال ایاز رضا پریدی هغوی له اسلام آباد راغلی دي. ایاز ستړي مشي زما ګرځي.
السلام علیکم. بالکل تاسو آواز دی ټولو ملګرو ته زما ډیر سلامونه.
وعلیکم السلام. ایاز څنګه جوړ صحت خره؟
الله دې مل شي مهرباني ډیره مننه جی، الله مو ژوندۍ لاره
مننه. د اوردار ته دا وای چې تاسو ولې په قبایلی سیمو کې ټرایل دی، هغه ټرایل کب ځای ته ورسېدل؟
جی بالکل، ټول پاکستان کې چې کوم د کرکټ په لحاظ سره ولس ریجنونه دي، نو زمونږ خیبر پختونخوا په درو ریجنو کې تقسیمه کړی شوې ده. په کوم کې چې پېښور ریجن، بټ آباد ریجن او د فاټا ریجن ټرایل زوم د ټول ملک په شان باندې سر ته رسیدلی دي. په دغو کې بزه جی تاسو دا وایم چې د پیر او د نهې په ورځ باندې د 15 کلنو او 12 کلنو ماشومانو ټرایل زو، ولې د چهارشنبې په ورځ یعنی د بوت په ورځ باندې د 19 کلنو ماشومانو ټرایل سر ته رسیدلی دي. زه به تاسو دا هم وایم چې په دغه ټرایلس کې تر یونیمزرو لوبغاړو پورې لوبغاړو پکې برخه واخیستله، او په دې کې په پیله مرحله کې د چې کوم د 17 دي او 15 دي هغوی لپاره اتیا کسان واخیستل شول، ولې د 19 لپاره 50 لوبغاړي واخیستل شول. په کومو کې چې به فاینل سلیکشن د ریاض افریدی څوک چې هیډ کوچ دی زمونږ د فاټا ریجن، د هغې په قیادت کې 3-4 ورځې پس بیا کیږي، او په دې کې به د 15 کالو 18 کالو او د 19 کالو شلوکنی ټیمونه جوړیږي. کم بچی په را روان وخت کې چې په پاکستان کې کم انډر 15 17 او 19 ټورنمنټ کې دغه ماشومانان به دغه زلمی به په دغه ټورنمنټونو کې نمائندگی کوي.
سمه. دا هم راته وایي ایاز نور کوم لوبې روانې دي په خاص توګه قبایلی سیمو کې؟
په قبایلو سیمو کې خو دا وخت چې کومې د سکولونو په سطح لوبې وي هغه سر ته رسیدلې دي، او د هغوی صرف د تقسیم انعامات چې کوم مرحلې دي هغه پاتې شوي دي، هغه به انشاءالله تعالی کېږي. د دې نه علاوه یو والیبال ټورنمنټ هغه به شروع کېږي، او بل د خوند خبره دا ده چې د خیبر ضلع د ملاګور یو پاسمانده علاقه ده، او په هغه د هغې یو سکول دی لوڼه مینې سکول ورته وایي، د هغې یو طالب علم په سکولز ګیم نه دومره خلو به وکړله چې هغه پاکستان آرمی واخیستلو په خپل ټیم کې سلیکټ کړی دی، چې کوم د هغوی د 14 کلن ماشومانو ټیم دی، او هغه ماشوم یې غوښتی دی هلته کې هغې ته ټریننګ، او د هغې سکول او ټول سیستم به د هغوی په غاړه وي، او هغوی ماشوم ته یې په فیل فور تنخواه هم سټارټ کړې ده. نو دا یوه غټه خبره او یو ښه خبره ده چې یو لوبغاړی د یو پاسمانده علاقې ملاګوري، تاسو که هم کتل په نیټ باندې یو ډېر د خیبر ضلع ډېره داسې یو د مومند ضلع سره ټچ اوږه په اوږه باندې د سیند د دېخوا ملاګوري د هغې نه اتلف د سیند بلخوا چې کوم دي دبکور د مومند ضلع علاقه ده. نو مقصد دا دی چې د هغې علاقې نه یو لوبغاړی په سکولز ګیمس کې دومره مخکې لاړلو چې هغه ماشاءالله.
ستاسو مطلب دا دی چې په سپورټس کې هم نوم شته هم پیسې شته، او څوک چې د سپورټس شوق ساتي باید سپورټس ته وخت ورکړي؟
بالکل دیگه زه شګنه ساته اوس وبکتل چې ارشد ندیم یو جولین ترو باندې مطلب دا کم کمزیل اورسه دوه یو غریب کورانه سره تعلق لرونکو دا غوالي سبب د خښت په بټې کې کار کول نو مقصد دا دی چې سپورتس ډیر ضروری دی او نن خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ټوله دنیا کې نن د تعلیم عالمی ورځ مانځلی شي په دغه سلسله کې نن په مختلفو ځایونو کې پروګرامات کېدل خو میوزیک زم تلمات ته مات په دې باندې رڼا واچوله چې سپورتس هم ضروری دی تعلیم هم ضروری دی او دا دواړه اوس مطلب دی مومن صاحب لازم الملزوم شوی دی سکول به هم وایي کالج به هم وایي خو ورسره ګراؤنډ لبه هم ټایم ورکوي دواړه یو طرف ته
اور پخې ساس خبر پر کوم ساس خبر مطلب دا لکه ته خه تعلیم ترلاسه کول غواړي نو ولکی کنه چې خه تعلیم به ته اعلی ترلاسه کړي چې ستاسو دماغ خو یو خه دماغ چې کوم دغه په بدن
بالکل او زه خدای وایم چې خو سپورتسمن د لپاره تعلیم هم ضروری دی موږ کتل چې زموږ داسې لوبغاړي شته چې هغه ډېر زیات مطلب قابل دي خدای غوي نو خو انګریزي ورل ورځي نو مطلب داسې چې زموږ پښتنو کلاړیانو لبزونو لپاره اردو نو ورځي تاسو د احسان الله مثال ګورئ چې هغه مطلب یو ساده غیر تعلیم یافته نو هغه د خپل خلیل وجه یا د خپل حرکتونو لوجه ډیر زیات مطلب د مشکلات سره مخ شوی او دارنګ په مونږه وګورو زمونږ نور داسې لوبغاړي په انټرنیشنل سرکټ کې شته چې هغه د تعلیم په کالو باندې نوې خېستان نو هغه ته په ډیر زیاتې مسلې وي نو څوک چې د تعلیم په کالو باندې خېسته وي مونږه وګورو زمونږ داسې ګلورکاران ملګري شته سنگران شته چې هغه سره ایجوکیشن نشته نو هغه مطلب د وروستو پاتې شو څوک چې په ایجوکیشن کې ماهران دي نو هغه مطلب ډیر مخکې لاړل
او بل دا هم چې کوم لوبغاړو سبق ویلی نو غوی د خ خوراک انتخاب کې د خ ایکسرسایز او د خ ورزشونو چې کوم دغه د سپورت سره تړلی دغه وی دغه لپاره ایاز اوس کدی تر شو ساسو تما وچې د پاکستان او سندیز چې کوم دغه لومبه میچ ټیسټ میچ وشو په ملتان کې چې دا وداسې ختمي مطلب څنګه لوب وکړه پاکستان لوبډلې که ساسو خېلو په دوه میننګز کې پاکستان یوازې 150 رنونه وکړل خو دغه باوجود میچ وګټل
جی بالکل لکه تاسو ته مونږ دا خبره په پیل ځل چې کله مونږ 13 جمعه باندې مشال نت ورک سره خبرې کولې دي کې مونږ داوا کړی و چې کا پاکستان ټیم 250 رنونو باندې هم ورشي پاغي ورس کته سوچ کړی دی پاکستان سچويشن درې ورشي په ډیرو کم رنونو باندې مونږ پام دی باندې خبره کوله او دا مو ویلو چې دا سه هم ممکنه چې پاکستان به بیا استنډیز چې کوم دي دا فالوان ته مجبور کی چې د پاکستان داول نه پته لګیدل د وکټ هم تپاته چې کوم میډیا کې خبرونه چلیدل چې مکمل سپین وکټ تا او پاکستان چې کوم دي تکړه سپینران په دغه ایونت کې چولی تاسو به کتلی وي چې هغه سپینرانو د دینه مخ کې انګلند تم ډیر ټف ټایم ورکړی و د بس قسمت نه ساجد خان څوک چې د پیښور اوسیدونکو تاسو کتل چې مین اف دی میچ ایوارډ مغه واخصو دا غي په وجه باندې پاکستان د ټیسټ میچ هم ډیر په اسانۍ سره د استنډیز نه حاصل کړو کده افریقي خلاف هم دې په ټیم کې شامل کړی شوی وي د افریقي نه هم موږ ټیسټ سیریز ګټلې وي خو د بد امر هغه ته موقع ملو نشولا او اوس چې کوم موقع ته ملو شولا نو هغه پروف کړل چې ساجد خان یو داسې کلاړی دی چې هغه د ټیم د ټیم با مطلب د ارومه روی شوی دا غړ ډراپ کول د پاکستان د ټیم د پاره اوس د نقصان سبب جوړ دی شي ساجد خان د پاکستان مولی درن دی ساجد خان د پاکستان شینوان دی ساجد خان د پاکستان مشتاق محمد او سکرین مشتاق دی دا غوی سره چې کم د ټیم کوچ دی بولینګ کوچ دی سپین بولر کوچ دی عبدالرحمن هغه په خپل دا خبره کوي چې زه نه پوهیږم چې پاکستان کې ګډبور دی ولې ډراپ کړی و او سبا چې کم میچ زموږ په ملتان کې بیا شروع کیږي د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ نو په دې کې هم دا خبره ګورو وینو به چې پاکستان به ویسټ انډیز لا ټف ټایم ورکوي چونکی وکټ داسې جوړه شوې ده چې هغه سپین وکټ تا او په سپین وکټ باندې پاکستانی لوبغاړي ډېر ښه بالینګ کوي نومان تاسو کتلو چې یو ښه بالر دی ورسره ابرار چې کوم هغه ډېر زیات او تکړه بالر دی نو پاکستان ته ډېر غټه موقع ده چې ویسټ انډیز خلاف دا ټیسټ سیریز وګټي ځکه چې په شان میسود باندې چې کوم تنقیدونه روان دي اوس پوره تنقیدونه روان دي ځکه چې د پاکستان په ډومېسټک کرکټ کې اسرار به داسې لوبغاړي شته چې هغه ټاپ کړی دي د بد قسمتې نشان مسعود په 28 په 29 اورج د ټیم کیپټان دی نو کدا د ځانه دغه لیبل لري کوي نو دا وایټ واش شکست ویسټ انډیز لکه ورکی نو زه به دام تاسو ته دا وایم چې چمپیون ټرافی لپاره پاکستان به چې کوم په 11 فروری باندې د ټیم اعلان کوي نو پر ممکنه ده چې په کلاړیانو کې شان مسعود ته هم موقع ورکړي شي ځکه چې زموږ سایم ایوب فلحال د ډاکټرانو د وینا مطابق د دې جوګه نه دی چې هغه د پاکستان له طرفه په چمپیون ټرافی کې مشغول شي. نو خلک خدا وایي چې یاره فخر زمان ته به موقع میلو شي، خو زه دا وایم چې د فخر زمان په ځای کېدی شي چې پاکستان کرکټ بورډ شان مسعود ته موقع ورکړي.
ایاز بس لږ خبرې نورې هم په دغه میچ باندې کوو. که ستاسې خیال وي شان مسعود کوم چې د ټیسټ میچ ټیسټ ټیم کپتان دی د پاکستان، هغه دا ومنله کمنټیټر سره په خبرو کې چې واقعي موږ هغه سه بیټنګ ونه کړو چې موږ ته څنګه په کارو، په خاص توګه هغه د دویم اننګز خبره وکړه، دې ته څنګه ګوري؟
جی بالکل، هغه خو یو حقیقت وو. تاسو هم که سوچ کړئ، موږ تیر ځل په دې باندې هم خبرې شوي وې چې پاکستان کرکټ ټیم کې بس د ټول نغټ مصیبت دا دی چې د دوی بابر اعظم رنزونه ونه کړي نو بیا څوک هم رنزونه نشي کولی. او تاسو وکتل چې بابر اعظم کله بیډو چلی بیا ټول ټیم رنزونه کولی شي، نو ټول عمر زموږ دارومدار سره به بابر اعظم باندې وي، نو دا مطلب ښه خبره نه ده. په ټیم کې مطلب دی لکه څنګه د آسټرلیا لوبغاړي یا انګلینډ لوبغاړي دي چې د اخیره پورې د هغوی لوبغاړي وي او لوبه کوي، په دې په یو لوبغاړي باندې ډیپینډ نه کوي. او زمونږ چې کوم کپتان صاحب دا خبره کړې، هغه دا خبره بالکل تاسو صحیح وایي، ایکسپټ کړې ده. خو کپتان له هم په کار دي چې مطلب دی چې خپل د بیټ چې کوم دا رنزونه دا کولو کې، او ځکه چې دا یو ډېر غټ ایونت دی ویسټ انډیز ټیم، مطلب دی په تیرو وختونو کې پاکستان سره چې کله پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ اولنۍ ټیسټ میچ کې دو په تاریخ کې په اول ځل پاغې کې هم پاکستان ته وړي شکست ورکړ، او ډېر زیات شکستونه پاکستان د ویسټ انډیز نه په تیرو کلونو کې په تیرو وختونو کې خوړلي دي. نو دا یو ښه موقع ده چې پاکستان ویسټ انډیز ته اوس وایټ واش شکست ورکړي.
سم ډیره زیاته مننه چې موږ لم وخره کو نړۍ مننه ساسه نه خو وختونه خجون. اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه تاسو واوریدل، موږ په کرکټ باندې خبرې کولې د پاکستان او افغانستان، او دغه راځي موږ سره ملمانو او دغه سید سپورټس خبريال ایاز رضا پریدی صاحب هغوی له اسلام آباد موږ سره ملمانو. همدې سره موږ دغه خبرونه پای ته رسیږي، او خپل کوربه سلم مومند خبرونه پروډوسر اسحاق میری ته اجازه ورکړي. د الله پامان، ښه وختونه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دنیا تم دیو سڑی صفات کڑے دے تو ولی دنیا تم دیو سڑی سی پاکڑے دے دل زما د وسان دی تتی کو سینا صبر دل زما د وسان دی گنی یارا نو رات ہری وقت نصیحت کڑے دے گنی یارا نو رات ہری وقت نصیحت کڑے دے ماں پیو سور سو کے سمرا و محبت کڑے و محبت کڑے رے ٹولی دنیا تم دیو سڑی صفات کڑے رے ٹولی دنیا تم دیو سڑی صفات کڑے رے
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15500
او 1300 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تا ته بل سنو کې غم څنګه بیانوي سړې آپس خفن مڑتا آپس خمری سڑے تبل سنو کے غم سنگ بیا روی سڑے آپس خفن مڑتا آپس خمری سڑے آپس خفن مڑتا آپس خمری سڑے زاہدان دئی مانونو نا تاپ سے بطیر جی زاہدان دئی مانونو نا تاپ سے خونی منز کے سلام را گر زوی سڑے تاپ سے خفن مڑ تاپ سے خمری سڑے بل سنو کہ غم سن بیان بھی سڑے یہ تاپس خفن مڑ تاپس خمری سڑے تاپس خفن مڑ تاپس خمری سڑے ماتم گر پس فرسے تا پسے افسوس بھی ماتم گر پس فرسے تا پسے دہر اے تا پسے دخوب سلط دہر گولے مری سڑے خفن مړتا پس کومري سړې تا تبل سنو کې غم څنګه بیان وی سړې لتا پس خفن مړتا پس کومري سړې تا پس خفن مړتا پس کومري سړې
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.